رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبې ورځ ده او د 1340 لمریز کال د هودیا کب 21مه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ د 12 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. لومړی د مهم خبرونو غټ ټکی.
د امریکا یو جګپوړی جنرال ویلی دی چې د افغانستان هوایی ځواک به تر 2020 کال پورې د طاقت له لحاظ قوي نه وي. پاکستانی طالبانو د پېښور په ښار کې د پاکستان د پوځ یو افسر وژلی دی. یو امریکا د سوریې د حکومت هغه څه غندلی چې د بشري مرستو مخه نیولې او د ملکیانو پر سیمو یې بمباري کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. له خبرونو وروسته به تاسې واورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال وایي چې د جمهور رئیس لخوا د تقنیني فرمانونو د صادرېدو وروسته به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکلو لپاره لاره هواره شي. د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري چې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو د ختمولو لپاره کار وکړي او په جنګ کې د وژل شوو حکومتي عسکرو کورنیو په حکومت باندې انتقاد کړی دی چې د هغو سره مرسته نه ده کړې. اوس به تاسو ته حسیب علي کوزه د دې ساعت خبرونه در واورئ.
د امریکا یو جګپوړي جنرال ویلی دی چې د افغانستان هوایي ځواک په تر 2020 کال پورې د طاقت له لحاظ هغه سطحې ته ونه رسیږي چې اړتیا یې ده. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار دوره یې ختمه شوې ده تېر اونۍ خبري اعلان ته وویل چې ځینې الوتکې چې د افغان هوایي ځواک دپاره رانیول شوي دي تر 2013 کال پورې به افغانستان ته ورونه رسیږي. جنرال جان کیمبل وویل چې د الوتکو د ترلاسه کولو وروسته به بیا هم افغان هوایي ځواک دوو درو کلونو روزنې ته اړتیا ولري چې نوي پیلوټان وروزل سي. نو دغو ټولو ته په کتو سره شاید افغانستان هوایي ځواک په 2020 کال کې قوي او غښتلی سي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 13 میاشتو کې د افغانستان هوایي ځواک ډیر زیات پرمختګونه کړي دي. د مثال په توګه په 2014 کال کې افغان هوایي ځواک 15 حمایوي هوایي پروازونه وکړل خو په 2015 کال کې بیا دغه شمیر 4415 ته پورته شو. خو جنرال کیمبل وایي چې امریکا د افغان هوایي ځواک د انکشاف او پیاوړي کولو هلې ځلې ډېرې ناوخته پیل کړې. پاکستانی طالبانو د پېښور په ښار کې د پاکستان د پوځ یو افسر وژلی دی. چارواکي وایي چې ډګرمن طارق غفور د جمعې د لمانځه وروسته د مسجد څخه کور ته روان و چې وسلوالو برید پر وکړ. وژي د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا پېښه یو ورځ وروسته له هغه څخه وسوه چې نامعلومو وسلوالو د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې 8 حکومتي مامورین وتښتول. هیچا د دوو کسانو د اختطاف مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. امریکا د سوریې د حکومت هغه څه غندلی دي چې د بشري مرستو مخه نیولې ده او د ملکیانو پر سیمو باندې په واري واري هوایي بریدونه کړي دي. امریکا د باندنیو چارو د وزارت څخه په یو بیانیه کې د سوریې غندنه په داسې حال کې کیږي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي پلان لري چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون سره د سولې خبرې بیرته د راتلونکي دوشنبه په ورځ په جنیوا کې پیل کړي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت بیان جان کړبی د جمعې په ورځ ویل چې د سوریې رژیم په دې تورن دی چې د ملکیانو پر سیمو باندې بمباري کړې دي او هغه سیمې محاصره کړې دي چې پکې ملکیان دي او بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د خپل هیواد اټومي پروګرام چارواکو ته هدایت ورکړې دي چې دغه هیواد اټومي برید توانمندي د لا زیاته پسې غښتلې کی. د شمالي کوریا خبري اژانس رپورت ورکړې دي چې دغه هیواد مشر وروسته لاغه څخه دغه هدایت ورکړې دي چې د دې هیواد د بلاستیکي توغندیو وروستۍ ازموینه یې وڅارله او ننداره یې کړله. د شمالي کوریا خبري اژانس په خپل رپورت کې وایي چې کیم جانګ اون د اټومي پروګرام د مسؤلینو څخه غوښتي دي چې لا زیات اټومي ازموینې دي وکړي چې د شمالي کوریا د اټومي کوپړیو تخریبي قوت تخمین شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې ټکنالوژي هم د حکومت او هم د خصوصي سکتور سره مرسته کولی سي چې لا سره یو کی او د هیواد غټې ستونزې حل کړي. ولسمشر اوباما دا خبرې پرون د جمعې په ورځ د ټیکساس ایالت د آسټن په ښار کې د ټکنالوژي او موسیقي په یو فستیوال کې وکړې. وی ویل چې هیڅ داسې ستونزه نشته چې حل کېدلی نسي که چیرې حکومت، خصوصي سکتور او غیر دولتي سازمانونه لاس سره یو کړي او په ګډه کار سره وکړي. ښاغلي اوباما وویل چې په دې لړ کې ټکنالوژي یو کلیدي رول لوبولی سي. د ټکنالوژي او موسیقي دغه فستیوال هر کال منځل کیږي او ولسمشر اوباما لومړی براله ولسمشر دی چې په دې فستیوال کې لومړی وینا وکړه. د دې فستیوال غړي او ګډونوال د امریکا د ټکنالوژي د برخې د غټو کمپنیو خاوندان او مشران دي. د جمهوري غوښتونکو د ګوند یو پخوانی کاندید بن کارسن پرون د جمعې په ورځ د ډونالډ ټرمپ څخه ملاتړ وکړي چې د جمهوري ګوند نوماند سي. په یو خبری کانفرانس کې چې د فلوریدا په ایالت کې وسو، کارسن ویل چې په ټرمپ کې د هغه څه نه چې د پخوا فکر کوي زیاته فلسفه، روحانیت او پر دریز ټینګار موجود دی. راغلی ټرمپ کارسن خبری کانفرانس ته معرفي کوي او هغه ته د یو ځانګړي شخصیت او ملګري خطاب وکړي. دواړو ویل چې دوی اوس د هغې مرحلې څخه تیر سوي دي چې پر یو بل به یې انتقادونه کول او هغې مرحلې ته یې د یوې سیاسي مرحلې خطاب وکړي. د بن کارسن سره ټرمپ اوس د دوو پخوانیو کاندیدانو ملاتړ ترلاسه کړی دی. تیره میاشت د نیو جرسي د ایالت والي کریس کریستي د ډونالډ ټرمپ څخه د حمایت اعلان وکړي. او د امریکا د عدلی وزارت پرون د جمعې په ورځ ویل چې یو روسي تبه چې په امریکا کې د روسیې د استخبارات لپاره جاسوسي کوله خپل ګناه یې منلې ده. د امریکا د لوی څارنوالي د ملي امنیت د برخې مرستیال جان کارلین ویل چې یوګنی بریاکاکوف ویل چې هغه په امریکا کې په پټه د روسیې دپاره جاسوسي کوله او د عدلی وزارت یې د خپلو فعالیتونو په هکله معلومات نه ورکړي. بیرکایوف په نیویارک کې په یو روسي بانک کې کار کوي او د روسیې د بهرنیو استخباراتو دپاره یې جاسوسي کوله. د امریکا یوه څارنوال پیرید بهارا ویل چې د سړې جګړې د دوو لسیزو څخه وروسته اوس هم روسي اجنټان په پټه په امریکا کې فعالیتونه کوي. دا وو د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري. تاسو خبرونه اوریدل او دا هم زمونږ د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانشوای چې د جمهور رئیس لخوا د تقنینی فرمانونو د لاسلیک کولو وروسته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره لاره اواره شي. نور تفصیل د کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
کسام د افغانستان ټاکنیز کمیسیونونه په پرله پسې توګه په خپلواکۍ باندې ټینګار کوي او د ټاکلي قانوني نیټې وړاندې د کمیشنرانو لکاره ګوښه کول د ټاکنو د قوانینو خلاف بولي او هم د ټاکنو د نیټې اعلان او ټاکنې ترسره کول د دغه کمیسیونونو دنده بولي. خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت په دغه کمیسیونو کې د اصلاحاتو راوستل اړین ګڼي او وایي چې ډېر ژر به دغه کمیسیونونو د کمیشنرانو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه بیا کار پیل کړي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په وخت جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د حکومت د جوړېدو په سر په موافقه کې ټاکنیز اصلاحات د دغې موافقې یوه مهمه برخه وه. د افغانستان د جمهور رئیس دوم رسیال محمد سرور دانش نن د جمعې په ورځ د حزب وحدت اسلامي د ګوند د پخواني مشر استاد عبدالعلي مزاري د ویشتم تلین په مناسبت په کابل کې وي غونډې ته په وینا کې ویل چې د ټاکنیزو اصلاحاتو وروسته به په 1995 کال کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شي. د افغانستان د جمهور رئیس دوم رسیال ویل چې د جمهور رئیس غني لخوا د تقنینی فرمانونو د لاسلیک وروسته به ژر د غوراوي کمیټه بیا کار پیل کړي.
به زودی کمیته گزینش جدید کمیشنران انتخابات کار خود را آغاز خواهد کرد.
خغلی دانشویل دیر ژر بعد د ټاکنو د نوو کمیشنرانو د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي او ورپسې به په نږدې راتلونکي کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون جوړ شي چې له مخې به بل لمریز کال ته د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شي. د افغانستان د جمهور رئیس دوم رسیال بل کال ته د پارلماني ټاکنو ترسره کېدو لپاره دا څرګندولې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان ملي شورا د جمهور رئیس هغه تقنیني فرمان رد کړی چې له مخې یې څو میاشتې وړاندې د ټاکنیزو اصلاحاتو بهیر پیل شو او د نوو کمیشنرانو ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټې کار پیل کړ. د افغانستان د ملي شورا لخوا د جمهور رئیس دغه تقنیني فرمان د رد وروسته تیرونه جمهوریت یو بل تکنینی پرمان لاسلیک چې لا تر اوسه ولسی جرګی ته نه رسیدلی. د بلې خوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان هجری شمسی کال د میزان سره رښتمه ورځ د ولسی جرګی ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړی دی. د ملي اولی حکومت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه اعلان سره مخالفت ښودلی دی. د ملي اولی د حکومت مشرانو د موافقه لمخې په کاري چې د 1915 نیوم کال د میزان تر میاشتې لوی جرګه راوغوښتل شي. خو د افغانستان د ټاکنو د سار ادارې د ټاکنیزو اصلاحاتو روان وضعیت ته په کتنې دا کال ناشونی ګڼي. د افغانستان د ټاکنو د سار د ادارې مشر جنده سپینغر هم دا ګڼي چې کېدی شي ټاکنې د میزان تر میاشتې ترسره نه شي. ښاغلی سپینغر امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا کار د تخنیکي پلوه ستونزمن کار ښکاري.
به نظر من از نظر تخنیکی بسیار مشکل به نظر میرسه. اول خو کار کمیته گزینش کم از کم
خاغلی سپینغر ویل زمال نظر تخنیکی پلا ډیر مشکل ښکاري. لومړی د غوروي د کمیته کار دی میشي څخه تر دوه میاشتو پورې وخت اړتیا لري او بیا د دوه اونیو څخه تر شلو ورځو پورې نور وخت اړتیا ده چې جمهوری سویجی رئیس سلام مشورو وروسته د غوروي د کمیته د لیست څخه کسان غوره کړي. جنده سپینغر وایي چې د ټاکنو د پاره چمتووالی او د ټاکنو نورو مسلو ته که وکتل شي نو دا ګرانه ده چې په 1915 نیوم کال کې دي ټاکنې ترسره شي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د افغانستان ملي شورا به دا ځل د جمهور رئیس غني نوی تکنیکي فرمان تایید کړي او که بیا به یې رد کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ په سټوډیو غانو کې د مخستان 9 بجې او 44 دقیقې دي. د عام روغتیا وزارت وای چې د پولیو یا د ماشومان د فلج د ناروغۍ د محو کولو لپاره په جنوبي ولایتونو کې د کمپاین لپاره پلانونه جوړ کړي دي. دا خبره د عام روغتیا د وزارت د کتلوي معافیت د څنګه مسول ډاکټر محمد حنیف نیازی آشنا رادیو سره په یو مرکه کې کړی دا پام وکړي. زمونږ د خبريال عزیز الله پوپل ریپورټر چې موږ ته د قندهار نه رالیږلی دی.
جنوبی حوزه لوغ حوزه نه رسیدل ته تقریبا همیش وایرس په گردش کې وو او ځینې ولسوالۍ دلته داسې موږ په نوم د ایل پی ډي زیاده وو چې هغه ولسوالۍ داسې هلته اجرا د کمپاین یا کوالټي د کمپاین لکه څنګه چې پروګرام تقاضا کوي په اندازه نه ده. ټیم دا فیصله کړې ده چې په ولسوالۍ کې چې هغه ایل پی ډیز دي هلته تقریبا هر میاشت کمپاین نظر دیدو په ولري نظر پاس کیجوال سته ان سوي ده او دغه څلور کمپاین څلور ان ائی ډی څلور سبین ائی ډی کې هم دغه ولایت شامل ده دغه زون شامل ده. علت دا ده چې موږ دلته سرکولیشن دی وایرس توقف کو.
جنوبی حوزه کې متواتره جنگ دی. هلمند کې کندهار کې روزګان کې زابل کې لری ولسوالۍ لا هم په هغه شکل چې شاهد باید وای نه دی چې د واکسین ټیمونه هلته په خلاص سره باندې ولاړ شي یا عملا جنگ دی یا هم د مځکې ماینونه دي یا نور تکالیف. څه فکر کوي دغه شپږ میاشتې وخت ټاکل شوی دی د دې ویروس د درولو لپاره کافي وخت دی یا به دا هدف ترلاسه شي؟
د وزارت سیاتمی یا د سیاحت ټول پروګرامونه چې دي هغه ناپیلي پروګرامونه دي. کوم کسان چې د دولت په خوا کې دي او کوم کسان چې خپه دي یعنی دغه ټول ویروس دوست او دښمن نه پیژني هغه پخلاو نه پخلاو نه پیژني او دا موږ ټول ټیمونو ته د اجازه ورکړي چې ټول ماشومان په ځای کې چې جنگي هغه امنیتي ستونزې دي او که غیر امنیتي څنګه ټول ته ورسیږي او ټول ماشومان واکسین سي تر څو د ویروس په مقابل کې موږ خپل هدف ته شپږ میاشتې د ورسیږو ان شاء الله. د خلکو په همکاري د مشرانو په همکاري د علماو په همکاري او د ټولو متنفذونو په همکاري د خپل ټارګټ هدف ته ورسیږو.
طبي خبر ده افغان حکومت څو ځله په دې کې اظهار د نظر کړی دی چې د دې ویروس له منځوړلو ته متحد دي. موږ ته پاکستان او افغانستان دوه هغه وادونه دي چې را هم په دې ویروس باندې ککړ دي او افغانان خصن په جنوبي حوزه کې له پاکستان سره ډیر زیات رفت آمد لري. دغه حوزه د خطر له نقطه نظر څخه د نور افغانستان په مقایسه په کومي حالت کې ده؟
په لاره بردر کې سره پاکستان سره سره د اته په نوم د کراس بردر ټیمونه لرو چې هغه په دوه شپټو کې کار کوي او ټول ماشومان ته لسه پر تلاسو کالو پر ماشومان ته واکسین ورکوي. په څنګه دې کې ترانزیت ټیمونه په ولسوالۍ په بردرو کې دا ور سره لرو د روټین تقویه ور سره لرو نو ټول هغه ماشومان چې له خن راځي موږ یې واکسین کوو او له خن څخه یې واکسین کوو. نو هیله ده چې اس ماشوم دې موږ د ماشومان معافیت لوړ شي کشر ته ویروس هم راځي چې د ماشومان معافیت بجګي ان شاء الله.
مرکز
ټول توجه جنوبی بیا حوزه ته 2015 کال په دسمبر په میاشت کې اخیری کیس د شاولی کورنر ریپورت سو نو دغه یو تهدید ده نو امیدوار ده یو څه دغه تهدید هم په جشپک میاشت کې ان شاء الله مقبول به نو
په داسې یو حالت کې چې عملاً جنگ روان دی هغه تهدید هغه ننګونه خند چې وزارت د دې پروګرام په وړاندې باندې غنی ته چی شي
یو فعال جنگ ده چې زموږ ټیمونه کېدای شي د جنگ په وخت کې کلیو ته یا بڼډو ته ونه رسیږي خو د کلو خلک ټول موږ سره همکار دي علما همکار دي حتی څوک چې مخالف د دولت تاسې بولئ نو هغوی هم د پروګرام سره داسې خاص مخالفت نه کوي انشاءالله امیدوار یو دی چې کچکو هغه ځای کې چې جنگ ده جنګ خاموشه شي او ټول ماشومان ته
روان جنګ او ځکني مینونه بیا هم یو خان
یو خان د بلې وو
سلامات ته شکر
شکر تاسو
ای یارانو دا وخت مې را بيدار شو سینې سیر مې د خاک سار وطن دی دار شو دی وطن دا جهان رات ہنگار دے پرم قسم مینا گوگل کنا
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا واشنگتن ده د مخستان وو بجی او 50 دقیقي د افغانستان په روان جنگ کې په ګنشمیر عسكر او امنیتي ځواکونه یا وژل شوی دي او یا زخمیان شوی دي. خو دغه عسكر کورنۍ وایي چې حکومت لا تر اوسه د هغوی سره مرسته نه ده کړې او له پامه غورځولې دي. په خوست کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي د یو زخمي شوي ساتنمن محمد نذیر سره مرکه کړې ده چې د بم په ویچاودنې کې دواړه سترګې او ښی لاس له لاسه ورکړی دی. پام وکړئ مرکې ته.
پولیس کې دوا کوله کمانډنۍ کې تیر کړل، یو کل مغربز ولسوالۍ کې تیر کړل، درې کاله یو ورځ مې پاته وتر خیسته.
اصلا دغه پیښه چې ته یې مایوب کړې یې د دغه پیښې کې سره ته وکې
سبا یې را ووتی په چک پای نه اته بجې وې د سهار پیاده روان شوې راغلی یو پشه د پلاره کې دغه پشه مې واخیسته. ما وویل چې ماشومان به د سړک ته ور واچوي غبي کې وبي وهي موټر هم زړه پر باد شو لاندې بمونه ورنه یخې ول د زیړې بشکۍ د بشکۍ مې چې دغه بم راخواست په پشکټام چې واخیستو چې د شغلې سره وکړې زه لاندې نه پریوتم لختي کې نه سمې ستمه ستنې ول ما ستنې ول د دواړه سترګې مې لا خاتم شوې د لاس مې کاته شو
لاس د کوم ځای کې خاتم
لاس مې د مرمن کې خاتم پاس د مړ کې به کې مړ مشتانه مړ مې خاتم شو پرېغه د کوم ستګا چې تا ګورې دا مسنوي ده
پېښې نه وروسته ته په ځان پوه شول چې څه وشول؟
نه مې دا محسوس کړی دي چې زه بام ولام، نه مې دا محسوس کړی دي چې زه راکټ ولام، نه مې دا محسوس کړی دي چې په مونږ څه وشول.
درملنه د چیرې وشوه؟
درملنه بګرام ته یوړم، بګرام کې مې یو نیم میاشت تیر کړل. بګرام نه شروع سره مغه ته یوړم د غیپریس یو نه د اکاډمي چې دغه څه وته وایي چې د بستر وته یې څه وته یي
زخمونه دی وسم جوړ نه دي سم؟
نه نه زه دا اوسه ډاکټر ته لاړ شوم، دا لاس نه مې زخم دی د غوږی نه مې زخم را وځي. ډاکټر کورنۍ مې د کور په پریشان ده، زه سهار وېګا چې جګېږم په سترګې په ژړا کې وي، سړي سترګې نیولې وي او دا نه را وایي چې دغه دغه حکومت لاړ شوی نه وایي. زه ورته وایم که خیر دغه حکومت هر څه ته وایي دا ماته خدای لیکلي ول.
د کورنۍ اقتصادي وضعیت مو څنګه دی او څومره غړي لري کورنۍ کې؟
د کورنۍ غړي څوارلس کسان دي، ماشومان دي، اټل د کار او روزګار سړی نشته کې په دار مې سپینګیره ده، مور مې بډۍ ده او وړونه ماشومان دي، یو وړوکی مرور مې دی.
دغه ماشومان چې زه وینم تا سره نږدې دلته ناست دي، د پېښې نه مخکې تاسو لیدلې اوس هم قوارې درته یادېږي سرې ذهن ته درځي که نه؟
په خیب کې دا ورستر هر سي هرته د وړار درسي په خیب کې ووینم، خیب کې مېر پلوره په خیب کې ووینم، د کورنۍ فامیل یا مرګله یو دز په خیب کې ووینم. نه دا جرجر شمه سبا یې کې بیا تیره شپه په خوب کې شاینه وي، بیا هغه ذهن کې مې هغه په خوب کې دړې وي، بیا ورځ نه ووینم په تیره شپه ورځ نه.
د کور سرپرست مو څوک دی؟ یعنی د ګټې وټې سړی لري؟
ګټې وټې سړی خو دغه دی چې ورور مشپاک میاشت اته میاشت کې راشي.
هغه بل ورور دې څه شي کوي؟
دا هغه وظیفه کې اردو کې دواله زره دیاله زره ونی دی، دا نه د اتله زره کلدار جوړیږي، کتر زره کلدار په میاش کې څواره سه کسونه ته د خوراک نه کیږي.
دا اړتیا وي د کور څنګه پوره کوي؟ مثلا غوړی وړه اوریژې د ماشومانو لپاره کپڑے او جامې د غشن
څوک تر پنیر ته وکی چې راشه دلته دلته مچې درته یخی دی ورشما او کاوه یخی نه وي خو بس ارسناس وو د خپل بی بی زار می خارج کړل ویل چې دا ته پراوړی ارته ولاړ ول د کور مخه تا او د پې د کور غوام خارج کړل ورته د کور حکیم ورته خاص کړل او اوس پرین ما د ولا وزه وتر بسری و د کور د تم صدګر غلو وزه م خرڅول ورته دومره زړه م سوای دا چې د زار م خاص کړی دی بی بی په خپل ظلم زړه نه به شوی چې کستر کې م دی کلوس م دی د زړه م وسه چې خود د بی بی زار م خارج کړل خپل خاک دی دا ونی دا خاک نه دی چې مې د زار خارج کړل.
د حکومت نه د غوښتنه څه ده؟
دا د میګ دولت په مخ کې قرباني ورکول، دا د میګ دولت چې یو شعر ده چې وایي چې دا وطن ما په سوال ګټلی نه دی، هر کاڼه یا هر لوټه یې په وینې باندې رنګ دی، چې دا میګ په وینې رنګ شوی دی د میګ قربانۍ ما یې راوایي، ژړو میګ پر یادینه ما یې راوایي، د میګ تر سره د میګ پنډ یاتیمون ما یې راوایي. ورځ دې قیامت نه بیا پښتنه د نشي چې تا مې وکیل کړی وې، تا مې ولی کړی وې، ته تا مې شتادر کړی و، نن مې ته دغه دې کې ته یو مظلوم یو والا پیر والا بستر کې بیلو سه کوڼډ یا تیمون جوړی پر دینه کې کله په کوڅو کې نه دی خوب نه دی آرام دی او تم باندې دې پام نه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خبرونه په دې برخه کې زل بیا پام کړی دي. سال مهم خبرونه ته د امریکا یو جګپور جنرال ویل دي چې د افغانستان هوایي ځواک په تر 2000 کال پورې د طاقت له لحاظه هغه سدي ته ونه رسیږي چې اړتیا یې ده. افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کمبل چې د کار دوره ختمه شوی ده تیرونه خبري اعلان ته ویل چې ځینې الوتکې چې د افغان هوایي ځواک د پاره نیول شوی دي تر 2013 کال پورې به افغانستان ته ورونه رسیږي. پاکستاني طالبانو د پېښور په شهر کې د پاکستان د جو افسر وجلې دي. چارواکي وایي چې ډګرمن طارق غفور د جمعې د لمانځه وروسته د ماجد څخه کور ته روان و چې وستوالو بریټ پروکي یو وی وجي. د پاکستاني طالبانو یو ویان د دې بریټ مسولیت په غاړه اخیستی دي. امریکا د سوریه د حکومت هغه چې غندلې دي چې د بشري مرستو مخاینې ولې دا او د ملکانو پرچیم باندې په واري واري هوایي بریډونه کړي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت څخه په یو بیانیه کې د سوریه غندنه په داسې حال کې کیږي چې د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پلان لري چې د سوریه د حکومت او اپوزیسیون سره د سولې خبرې بیرته دراتونکو دوشنبه په ورځ په جنیوا کې پیل کړي. شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د خپل هیواد اټومي پروګرام چارواکو ته هدایت ورکړی دی چې دغه هیواد اټومي بریټ توانمندي د لا زیاته پسې غشتلې کې. د شمالي کوریا خبري اژانس ریپورت ورکړی دی چې دغه هیواد مشر ورسلاغه څخه دغه هدایت ورکړی دی چې د هیواد د بلستیکي توغندیو وروسته آزموینه وڅارله. امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې ټکنالوژي هم د حکومت او هم د خصوصي سکتور سره مرسته کولای شي چې لاس سره یو کې او د هیواد غټي ستونزې حل کړي. ولسمشر اوباما دا خبري پرون د جمعې په ورځ د ټکساس ایالت د آستن پر ښار کې د ټکنالوژي او موسیقي په یو فستیوال کې وکړې. بیا ویل چې هیڅ داسې ستونزه نشته چل کېدلی نسي که چیرې حکومت خصوصي سکتور او غیر دولتي سازمانونه لاس سره یو کړي او په ګډه کار سره وکړي. د جمهور غوښتونکو د ګوند یو پخوانی کاندید بن کارسن پرون د جمعې په ورځ د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ څخه ملاتړ وکړي چې د جمهور ګوند نومانسي. په یو خبری کانفرانس کې چې د فلوریدا په ایالت کې وسو کارسن ویل چې په ترامپ کې دغه څخه چې د پخوا فکر کوي زیاته فلسفه روحانیت او پر دریز ټینګار موجود دی. ښاغلی ټرمپ کارسن خبری کانفرانس معرفي کوي او هغه ته د یو ځانګړي شخصیت او ملګري خطاب وکړي. او د امریکا د عدلی وزارت پروند جمعې پروځ ویل چې یو روسي ته بچ په امریکا کې د روسي د استخباراتو لپاره جاسوسي کول نیولې دي او هغه خپل ګناه منلی ده. د امریکا د لوی څارنوالۍ د ملي امنیت د برخې مرستیال جان کارلن ویل چې ایګونی برکاکوف ویل چې هغه په امریکا کې په پټه د روسیې د پاره جاسوسي کول او د عدلي وزارت د خپلو فعالیتونو په هکله معلومات نه ورکړي. برکایف په نیویارک کې په یو روسي بانک کې کار کوي او د روسیې د بهرنیو استخباراتو د پاره یې جاسوسي کوله.
دا هم د کابل او د افغانستان د څنورو په لون د هوا حالات د سنتيګراد په حساب نن په کابل کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 15 درجه. په مهترلام کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 3. په اسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 8. په قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 13 درجه. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 15 درجه. په غادیس کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 1 ده. او په خوست کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 2 درجه د سنتيګراد په حساب اټکل شوې ده. درنو محترم اوریدونکو زمونږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه پیل کیږي.
رادیو